محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونه ډیرو محترمو اوریدونکو، په سهرانۍ خپرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د ګول یا دوشنبه ورځ د 1440 هجری لمریز کال د غبرګول شپږویشتمه د 1440 هجری قمری کال د ذلحجې لا شلم یو د 2025 میلادي کال د جون لا شپاړسمې نیټې سره سمون خوري. ایزنو لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی و گران اہل بیت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام د زوکړه نیکمرغ ورځ د چې په دې مناسبت نړۍ درست مسلمانانو په تیاری او په تیرا بیا تاسو محترمو او رودونکو ته مبارکي وړاندې کوو. زموږ په نه خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردلې شي بیا ارتي و سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان یې د ایران د ریښتونی ژمنې درې په دوهم پړاو کې په سیونست رژیم کوم گزارنه وکړل. ادې ورسته بیا د هندارې پروګرام درته وړاندې کیږي چې دغه پروګرام د ایران د زواب او نړیوالو غبرګونو په حق لري. بیا هم تاسو اوریدل شئ د امام موسی کاظم علیه السلام ځانګړی پروګرام یو لاندې د مکو بیا حاضرې کو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی غریب آبادی ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د تیر وخت په څیر د اټومي انرژي لا نړیوال آژانس سره همکاري ونه کړي. پاکستان وایي چې د ایرانی حاجیانو د بیرته راستنولو په عملیاتو کې د اسانتیا لپاره چمتو یو. په پاکستان کې له ایران سره د پیوستون لاریون ترسره شو او د طالبانو مالیه وزارت وایي چې له ایران سره د افغانستان پولې او ګمرکونه خلاص دي. سم بشپړ خبرونه. خاغلی غریب آبادی ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د تیر وخت په څیر د اټومي انرژي لا نړیوال آژانس سره ملګرتیا ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت به نور د تیر وخت په څیر د اټومي انرژي لا نړیوالې ادارې سره همکاري ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي نړیوالو چارو مرستیال خاغلی کاظم غریب آبادی د سیونست رژیم پر ایران د دوامدار بریدونو او تهران د دې تیریو په وړاندې د مشروع غبرګون په اړه وویل چې تر هغې چې امنیت شورا تجاوز ونه دري یا په خپله متجاوز خپل تجاوز یا رغل پای ته ونه رسوي د نړیوالو قوانینو سره سم روا دفاعي اقدامات مجاز دي. هغه اقدامات چې متجاوز رژیم یې ترسره کوي هیڅ قانوني حیثیت نه لري او نشي کوي ادعا وکړي چې د ځان دفاع کوي. پاکستان وایي چې د ایرانی حاجیانو د بیرته راستنولو په عملیاتو کې د اسانتیا لپاره چمتو یو. د پاکستان مرستیال لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې مونږه چمتو یو چې له سعودي عربستان د ایرانی حاجیانو په اسانه راستنولو کې مرسته وکړو. د ایرنال راپورت سره سم پاکستان مرستیال لومړي وزیر خاغلی محمد اسحاق ډار ټینګار وکړ چې مونږ په ویار سره د ایرانی حاجیانو قربتوب او له سعودي عربستان څخه د دوی د وتلو او د پاکستان په وایي ډګرنو کې د هر کلی لپاره په بشپړه توګه چمتو یو. محمد اسحاق ډار زیاته کړه چې د کراچي او کویټ وایي ډګرونه د ایرانی حاجیانو د ترلاسه کولو لپاره مناسبې لارې دي. پاکستان چمتو دی چې ایرانی حاجیانو ته د هوایي ډګر ویزې ورکړي. ساګدار وویل چې پاکستان د خپل دوست او ورور هیواد ایران تر څنګ ولاړ دی او له خپل ګاونډي هیواد سره به د مرستې لپاره هیڅ هڅه و نه سپموي. ساګدار د سیونست رژیم له ترهګرز برید وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی سره خبره اترو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې عراقچی د تهران دریځونه په قوي روحیه او زړه باور سره وړاندې کړل او موږ ته وویل چې د اسرائیلو د تیری پر وړاندې د اسلامي جمهوریت ځواب پرې کنده دی. د پاکستان مرستیال لومړي وزیر زیاته کړه چې پاکستان د اوسني شرایطو په درکولو سره له خپلو ایراني ورونو سره په نږدې تماس کې دی او موږ به په استنبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د سیمه ییزو بدلونو په اړه خپلو سلاو مشورو ته دوام ورکړو. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې اعلان وکړ چې هیواد یې چمتو دی د حاجیانو د بیرته راستنولو په عملیاتو کې له ایران سره ملګرتیا وکړي. په پاکستان کې لا ایران سره د پیوستون لاریون تر سره شو. د پاکستان لا بیلا بیلو خارنو په سلګونو کسانو د ایران له اسلامي جمهوریت سره د پیوستون په یو لوی لاریون کې ګډون وکړ او د سیونست رژیم تر هغه بریدونه په کلکه وغندل او د اسرائیل او امریکا پر ضد یې شارونه ورکړل. پارس ټوډی د ایرنا په حواله راپورټ راکړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ کې د پاکستان د پنجاب صوبې د مرکز لاهور د خلکو پیوستون لاریون د مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ملت د بیداری غورځنګ تر مشرې لاندې ترسره شو. لاریون کوونکو د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران پر ضد د اسرائیلي یرغل په وړاندې د نړیوالې ټولنې چوپتیا پاک لکه وغندله. د مصطفی اومد د بیداری غورځنګ مشر علامه سید جواد نقبی هم د مقاومت جبهې شهیدانو په تیره بیا د سپای پاسداران شهیدانو ته درناوی وکړ او د لاریون کوونکو په منځ کې وویل چې د سیمې اوسنی وضعیت به د سیمې نورو هیوادونو ته یو خبرداری وي او موږ ټول باید د سیونست رژیم د جنایتونو پر وړاندې د ایران تر څنګ ودرېږو. د طالبانو مالی وزارت ویلی چې له ایران سره د افغانستان پولې او ګمرکونه پرانیستې دي. د طالبانو مالی وزارت ویلی چې له ایران سره د افغانستان پولې او ګمرکونه پرانیستې او ګمرکي او سوداګریز چارې لا ننګونې پرته دي روانې دي. نوموړي وزارت په بیانیه کې لیکلی چې د ایران اسلامي جمهوریت په بندرعباس کې هم د افغانستان د سوداګریزو توکو بارګیری له کومې ستونزې پرته په عادي ډول روانه ده. له دې وړاندې څنورو سندیو راپور کړی چې د ایران او سیونست رژیم ترمنځ جګړې له کبله د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري درېدلې ده. د دې ولو ده چې افغان سوداګر خپل ډېر سوداګریز توکي له ایران څخه واردوي. د افغانستان په لغمان کې د ملیونو افغانیو په ارزښت بیا رغونې د پروژو په حق زموږ خبریال رالیږلي راپور ته غوښی.
د لغمان په هغه سیمه کې چې یو مهال د جګړو تود نغری او د سلګونو ملیونو افغانیو په ارزښت لسګونه بیا رغونې پروژې روانې دي. ځایي چارواکي وایي په دې پروژو کې زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. د لغمان ولایت کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي محمد ظاهر زرکمر وایي د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې دا مهال د 300 میلیون افغانیو په ارزښت تر 1600 زیاتې بیا رغونې پروژې روانې دي چې تر 15000 زیاتو ځایي اوسیدونکو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د لغمان ولایت کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس وایي په دې پروژو کې بنسټیز دیوالونه، کانکریټ او پاخه سړکونه، ویالې، سربندونه او نورې ټولګټې چارې شامل دي.
دغه 1600 پروژې دي او د کښتګ د رکسان په کې کار کوي او د دې بودیجه د تقریبا 300 میلیونه بودیجه ده. لیک استنادي دیوالونه دي، سرکونه دي، پاخه سرکونه او استنادي دیوالونه دي، نوې احداث سرکونه دي او ترمیمونه دي او کانل پاکي دي.
د سیمې اوسیدونکو هم د دې پروژو د پلي کېدو له امله خوشاله دي. دوی وایي دا سیمه د امریکایانو د اشغال پر مهال د جګړو تود نغری و. د وزواکونو په شپنۍ عملیاتو کې به ملکی وګړو ته مرجوب راوخته، خو اوس مهال دلته امنیت خوندي دی او د بیا رغونې لپاره زمینه برابره شوې ده.
خوشحاله یم چې د اسلامي امارات دفاع موږ ته دا پروژې پلي کېږي او موږ غواړو چې نور دا کارونه زیات شي. او مخکې حالات د افغانستان ډېر ګډوډ وو او مرګونه زیات کېده، چاپی زیاتې وې او موږ نشو کولای او دا کارونه سرته رسولي. اوس پدل د خدای ده چې اسلامي امارات ښه ده، امنیت ده، حتی برقرار دي او پروژې.
هغه ځایي اوسیدونکي چې په دې پروژو کې ورته په کور دننه د کار کولو زمینه برابره شوې ده وایي له دې امله خوشحاله دي چې په کار پسې له هېواده د باندې تللو ته نه دي اړ شوي.
دا ډېر ښه کار و چې موږ هم په کلي کې موږ ته د کار روزګار زمینه برابره شوله او موږ غواړو چې همیشه دغسې موږ ته کار وسي او موږ په خپل کار بخوځو.
د لغمان ولایت جګړه ځپلي ولسوالۍ الینګار اوسیدونکي له دولت او مرستندوی ادارو څخه د نورو بیا رغونیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. چین وایي چې د اسرائیل لخوا پر ایران وروستي بریدونه د منلو وړ نه دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د سیونست رژیم له خارجه وزیر سره په ټلویزیوني خبرو کې پر ایران د اسرائیلو ترګریز برید په کلکو ټکو غندلې او دا د منلو وړ نه دی، بلې او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي هم بلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت راپورټ وکړی چې د هیواد خارجه وزیر د اسرایلو د خارجه وزیر سایر سره په ټلیفوني تماس کې لوی آسیا د پرستیو بدونو په اړه د چین پرې کنده دریز سرګند کړی دی. هغه د چین سولایز غواړي بهرنی سیاست ته په اشاره سره په سولایزو لارو چارو د اختلافاتو د اوریدو پر ضرورت باندې ټینګار کړی، ویل چې چین تل نړیوالو بحرانونو د حل لپاره د زور او بندیزونو استعمال ناسم بلدې. وانګ ویل چې په ایران د اسرایلي رژیم وروستي برید په ښکارا ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او زیاته کړه په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د ایران د ایټمي مسلې لپاره سیاسي حل لاره ومومي، دا ډول پوځي اقدام د منلو وړ نه دی. ایهود باراک وایي چې موږ یوازې له ایران سره جګړه نه شو کولی. دا سیونستی رژیم پخوانی لومړی وزیر تل ابیب د ناتوانی په اړه په یو اړخیزه توګه تهران پر وړاندې ودرې دا ټینګار وکړ چې اسرائیلی وازې د ایران د نظام د نسکرولو په موخه جګړه نشي کوي. د جمعې په سهار د سیونستی رژیم د تیریو په غبرګون کې د ایران اسلامي جمهوریت کلک ځواب ورکړ چې لامل یې هود باراک د دې رژیم ناتوانی په اړه تهران سره په یوازې توګه جګړې کولو نه کولو بیا اعتراف کړی. هغه وویل چې اسرائیلي وازې د ایران له حکومت سره بیا جګړه نشي کوي. د سیونستي رژیم پخوانی لومړی وزیر د ایران پر وړاندې برستی تیری کې د اسرائیلو د لویو بریاو ادعا وکړه، وویل چې موږ په ایران برید کې لویې بریاوې ترلاسه کړې، اوس د یوې سختې او اوږدې ننګونې سره مخامخ یو، د یوې اوږدې او دردناکې ازموینې په درشل کې یو. په اشغال شویو خاورو کې د ایران د توغندیز بریدونو په نتیجه کې خونځي او فابریکې وتړل شوې. بار سټوډي راپورټ وایي چې د ایران د غچ اخیستونکو توغندیو بریدونو په نتیجه کې سیونستي رژیم چارواکو د خونځي او فابریکو فعالیتونه منع کړل. د بری ورسپاڼې یادود ارنوت لیکلي چې اسرائیلي مسؤلینو د ایران سره د کړکیچ فوج کې پریکړه وکړه چې خونځي او تعلیمي مؤسسو او فابریکو فعالیتونه منع کړي. د سیونستي رژیم د تلویزیون 14 شبکې د رژیم امریکایي چارواکو له قوله ادعا وکړه چې پر ایران د سیونست رژیم بریدونه ممکنه ده څو اونۍ دوام وکړي. د سیونست رژیم کورنۍ جبهې اعلان وکړ چې د ایراني بې پیلوټ الوتکو د نفوذ له ویرې په اشغال شوې خاورو کې د شمالي اډو په شاوخوا کې د خبرداري ټلې غږول شوې دي. سیونست رژیم خپلې غیر نظامي الوتکې درو هیوادونو ته ولېږدولې. پارس ټوډے راپورټ کړی چې یوې بری رسندوی راپورټ کړی سیونستي رژیم په یو پټ عملیاتو کې خپل ټولې غیر نظامی الوتکې درو هیوادونو ته لیږدولې دي. د ماریو ورسپانه لیکلي چې اسرائیلو امنیتي ادارې په یو پټ عملیاتو کې د ایران د احتمالي مشکی بریدونو له امله د احتیاط په توګه د اسرائیلو د هوایي شرکتونو پر اړوند ټولې غیر نظامی الوتکې کې بریس یونان او امریکا ته ولیږدولې. یو سیمونستی امنیتی ماهر روشنان دی وی چې اخر کې به اوربند لپاره ایران ته زاره او ننواتی کو. دا سیمونستی رژیم امنیتی ماهر یوسی ملمان په ایران باندې د رژیم يرغل او بیا د ایران زپون کې جواب ته په اشاره سره وویل چې که حالات هم دا شان دوام وکړي اخر به مجبور شو چې د اوربند لپاره ایران ته زاری او ننواتی وکړو. هغه د سیونستي رژیم سیاسي او پوځي مشرانو ته په خطاب کې ویلي چې د لا زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره له ټرمپ څخه د مرستې غوښتنه وکړي چې د یوې موافقې د لارې دغه لیونتوب ته د پای ټکې کېږدي، که نه وي نو په اخر کې به زاریو ته مجبوره شو چې بیا به ایران هم رسره ونه مني. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو له تېرې شپې څخه د وعده صادق درې تر عنوان لاندې د عملیاتو شپږمه څپه پیل کړه. په ترڅ کې تل ابیب په شمول د نیواکي فلسطین مختلف سیمې په توغندي او بې پیلوټ الوتکو سره په نښه کړې. په دې عملیاتو کې ایراني توغندي د اسرائیلي رژیم له دفاعي سیستمونو څخه په تیریدو سره د ایټمي مرکزونو د وسلو د جوړولو تحقیقاتي مرکزونو پوځي اډې هوایي میدان په شمول مهمې سیمې په نخه کړی دی. د عراق حزب الله وایي چې که امریکا مداخله وکړي موږ به په سیمه کې د هغې ګټې او اډې په نخه کړو. په عراق کې د قطایب حزب الله اعلان کړی چې که امریکا د ایران په خاوره کې له سیونست رژیم سره په جګړه کې ښکیل شي د مقاومت ځواکونه به په سیمه کې د امریکا ګټې او اډې په مستقیم ډول په نخه کړي. د عراق قطایب حزب الله په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت له سیونست رژیم سره د مقابلې لپاره د نورو پوځي ملاتړ ته اړتیا نه لري او که امریکا په جګړه کې ښکیل شي د مقاومت ځواکونه به په مستقیم ډول په امریکا او سیمه کې د امریکې اډې باندې بیا حمله وکړي. کتایب حزب الله هم دا راز د عراق پر حکومت غږ وکړ چې تاریخي بدلونو په وړاندې مسؤلیت سره عمل وکړي او سمدلاسه په بغداد کې د امریکا سفارت وتړي او امریکایي اشغالګر ځواکونه له هیواده وباسي. د روان کال د جون په 14مه جمعې په ورځ د تهران او یو شمېر ایراني ښارونو د سمرسټ رژیم له ترګز بری وروسته یو شمېر پوځي قوماندانان پوهان او ملکی وګړي شهیدان شول. د سمرسټ رژیم له دې جنایت وروسته د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای د ایران لوی ملت ته په یو پیغام کې وفرمایل رژیم باید د سخت سزا تمه ولري او د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو پیاوړي لاس به یې پرې نګدي. ملګرو ملتو د افغان ماشومان او مېرمنو ترمنځ له شدید خوارځواکۍ سره مقابله لپاره غږ پورته کړی. د ملګرو ملتو مرستندوی بنسټونو د افغان مېرمنو او ماشومانو ترمنځ له شدید خوارځواکۍ سره مقابله لپاره د همکارۍ غږ پورته کړی دی. یادو بنسټونو په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او مېرمنو د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان د 1500 بادونو ترمنځ په ماشومان او مېرمنو کې د خوارځواکۍ لوړه کچه لري. دا د دې محل خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ایران د رښتونی ژمنې درې په دوهم پړاو کې په سیونست رژیم کوم گزارونه وکړل؟ دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د شنبه په ماخام د رښتونی ژمنې درې د شپږمې څپې له ترسره کېدو څو ساعته وروسته په نیول شویو سیمو باندې د ډرون توغندیو د بریدونو بل پړاو پیل کړ. ایران پر سیمو د برید په برخه کې سیونست رژیم د تیری او تیری کوونکي اقدام په ځواب کې چې د وسلوالو ځواکونو د لوړپوړو قوماندانانو او لوړو پوهانو او بېګنا ایرانی ملکیانو په ځانګړي ډول مظلومو ماشومانو شهادت لامل شو. د ایران اسلامي جمهوریت د جمعې په ماښام په نیول شویو سیمو برید پیل کړ او د دې بریدونو پای لا نه ده اعلان شوی. ایزانو د سپای پاسداران د عمومي اړیکو څنګ په وی باندې کې اعلان وکړ د لویو ګډو توغندی او ډرون بریدونو یو نوی چپا واده صادق درې چې کوډ نوم یې یا علي ابن ابي طالب دی. د سیونست رژیم د نویو بریدونو په ځواب کې د غدیر اختر په ماخام د سپای پاسداران د فضائي ځواک لخوا پیل شو. لومندي راپورټونه ښیي چې لسګونو ایرانی توغندی او ډرونز په بریالیتوب سره سیمنست رژیم د دفاع لاڅو لایو تیر شوړ په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. ځینې راپورټونه ښیي چې ایرانی توغندی تلابیب، نتانیا، هرزیلیا، حیفا، تمرا، شدود او کریوت پر خکړل او پراخه توګه اورونه ولګیدل. اسرائیلی رسندیو راپورټ ورکړ چې ایران یوازې په حیفا څلوېخ توغندی وویشتل. ایرانی توغندیو د سیونست رژیم د انرژي او لخورا حیاتی زیربناو د حیفا تصفیه خانه چې د رژیم 40% پېټرول او 80% ډیزل چمتو کوي وویشتله. د اسرایلی رسندیو لخوا خبره شوی انزورونه ښیي چې توغندیو په سمه توګه دا مهمات تاسیسات په نښه کړل. همداراز د ایران څو مشخص توغندي د اسرایلو د برېښنا مهم تاسیسات هدف وګرځول. دې بریدونو د نیول شویو سیمو په مرکزي سیمو کې د برېښنا ویش شبکې ته پراخه ګډوډي رامنځته کړه او د رژیم ځینې مهمې زیربناوې له کاره وغورځولې. سیمایز رسنوی راپورټ وکړ چې ډیر شیرانی مشخص توغندی نن شپه حیفا په نخ کړل. د حیفا تصفیه خانه، سنتی او بندر زیربنا څو شل پوري زاستوګن برجونه او د برېښنا فابریکې د ایران لخوا په نخ شوی هدفونه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی خولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت سره لورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر زه ته ولا خګنای مو تاسو هندره خبرونه اوري د 2015 کال د جون په ډیر لسمه سوهنست رژیم په ایران د برید جنایت تر سره کړ چې لامل یو شمیر نظامی چارواکي سینس پوهان او ګن شمیر عام خلک ته مرګ ژوبله وخت ده پر ایران د اسرائیل له خوا برید دی ولوی تر وطن با یو داسې عمل چې وی خودله دوی خپل اجنډا کې د ټولو پارهونکو لارو څخه ستړي شوی دی د سوهنیستي رژیم د سزا په اړه د اسلامي انقلاب رهبر ټلویزیوني پیغام سره سم د ژمنې له مخې ایران سوهنیستي رژیم ته ځواب ورکول پیل کړي او د سیمې کارپوهان په دې باور دي چې ایران به خامخا دا جګړه وګټي د ایران ګاونډیانو سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د سوهنیستي رژیم له لوري د ایران د اټومي سیاستپوهانو وژنه او پر اټومي تاسیساتو بریدونه غندلې دي او زیاته کړې ده چې اسرائیل په داسې حال کې د ایران تاسیسات او د هغوی متخصصین چې د سولیز اټومي انرژي په برخه کې فعال دي برید وکړ چې دا رژیم په اټومي وسلو سمبال دي او نړۍ په دې حقیقت خپل سترګې پټوي لکه څنګه چې امریکایانو د ایران د اقتصادي کمزوري کولو لپاره څوړخیز بندیزونه ولګول خو دوی ونه توانېدل چې ایران ټولنه سقوط کړي او دغه هیواد د پرمختګ په لاره لا هم روان دی دغه راز به سوهنیستي رژیم هم له سخت برخلیک سره مخامخ شي ایران له تیرو دوو شپو راهیسې په سوهنیستي رژیم د وعده صادق درېم عملیات پیل کړي چې په لړ کې د یاد رژیم د ګڼ شمېر مهمو سیمو د ویجاړېدو لامل شوي او یوازې د تېرې شپې برید کې د 280 سوهنیستانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول شوې دي د ایران د بریدونو له امله ویل کېږي د سوهنیستي رژیم لومړي وزیر د دغه هیواد څخه وتلی او د کابینې او نورو لوړپوړي کسان یې له کورنیو سره یو ځای زیرزمینیو ته ښکته شوي دي ځینې لوړپوړي سوهنیستانو د ایران برید بې ساری بللی ویلي دي چې په لومړي ځل دغه رژیم له دغه ډول برید سره مخامخ کېږي خو سوال دا دی چې دغه جګړه به تر کومې دوام وکړي ایران د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول مسلمانو هیوادونو ته دغه حالات کې څه په کار دي په همدې مخاده تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې بحث کوو خو مخکې تر دې چې بحث ور شو یو لنډه د ملرو د تهران رادیو درنور دن کو یو ځل بیا هم خره غلاست تاسو هندار خبرونه اوري چې د سوهنیستي رژیم جنایت او د ایران ځوابیه برید ته مزنګړی کړي بس کې را سره د پونتون استاد حقلی عبد الناصر شفیق او لیکوال او ژورنالیست حقلی باز محمد شینوار ملمن دي خپل دواړو ملمنو او تاسو ټول ته خره غلاست وایم ستړي مشي استاد شفیق بس بل تاسو خپل کړو اسرائیل خو پر ایران د برید جنایت او بیرته د ایران ځوابیه برید ته په کوم نظر ګوري او په دغه حالاتو کې د سیمي په خاص ډول مسلمانو هیوادونو ته سپکار دي
بسم الله الرحمن الرحیم ایران باندې د سهونستی رژیم برید دا لومړزل نه ده لدین مخکې هم د سوریې په خاوره دمشق کې د ایران ډیپلوماټیک مقام د اسرائیل له خوا نه پنخه شو او وینه مندګي الته ویجاړ شو وا او داغی ترسنگا د ایران په کور دننه د ایران ملمانه د شهید اسماعیل هنیا او ملګرو پنخه کول دا هم په ایران باندې بریدو داندې په نتیجه کې بیا تزاوبی عمل که ترسره شو نو هغه باندې بسنه ونه شو او اسرائیل لدی روس چې په دې پوه شو چې د حماس ځواک نشو بکولې او هغه جګړه چې دوی د اکتوبر د ومه له یرغل نه وروسته په ډیر وحشت باندې د غزې د مسلمان اولس د نسل وژنې په توګه باندې روانه کړي او په اخره کې د ولګې د لارې نه د غزې د نسل وژنې پروسې ته دوام ورکولو او په نتیجه کې نه ودا چې د اسلامي هیوادونو مسلمان وګړو د تونس المغرب او د موریتانیا د وګړو په شمول د لیبیا نه مصر ته رااله تر څو هغه محاصره ماته کړي چې د غزي د مسلمان او زلس د نسل وژنې په مخه باندې ترسره کیږي او حتی تر دې پورې چې د ایټالیانو او د غربي هیوادونو مدني فعالانو ډلې په اوبو کې را روانې شو اسرائیل هغه هم ونیول. نو د دې تر څنګ امریکا هم غوښته چې د ایران د هیواد د مجبورولو لپاره داسې یو برید ترسره شي. دا برید ترسره شو خو زه په دې باور یم چې دا برید د خپل نوعیت له مخې جلا برید دی او دا د یو تمام عیاري جګړې د پیل اراده ده چې دا بیا یوازې په ایران او په سویلستي رژیم جګړه باندې پای ته نه رسیږي بلکې د سیمې ټول هغه هیوادونه چې د امریکا مخی پالي او امریکایي اډي هلته شتون لري او امریکا په دې برید کې د شریک په توګه او بلکې د اشاره ورکوونکي په توګه باندې د دې برید تر شا ولاړه ده نو هغه اهداف به هم په نخښه کیږي. نو زه په دې باور یم چې دا یو داسې عمل و چې د ټولو نړیوالو نورمونو او د جګړې د آدابو خلاف او د یو آزاد خاورې باندې يرغل و او د دې په نتیجه کې چې ایران کوم ځواب وکړ دا ځواب د غوی حق دی او کله شي د تنور هم دوام ورکی چې دوام به په سیمه کې نارامي نور هم زیاته کی او تر دې امکان لري چې د سیمې نور هیوادونه چې د امریکا سره ګډه ستراتیژیکي موخه پالي هغه هم نور د برید لاندې راشي.
ډیر زیاته مننه استاد شفیق چې ځواب مورا کړ. هغه له بازم شنوار صاحب تاسو اوسنوي حالات ته په کوم نظر ګوري په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر د مخنیوي په موخه مسلمانو د سیمې هیوادونو ته څه پکار دي؟
اسرائیل د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف د ایران خپلواکی وګواخله او پر ایران مستقیم برید وکړه او د ایران په حق کې تیرای وکړه او د ټولو نړیوالو او اکثرو نږدې همسایه او د سیمې هیوادونو د کار غندله او اسرائیل وغوښته چې دغه ډول چلند نور ودری په سیمه کې د تشنج د زیاتوالي مخه نور ونیسي او هغه کړکیچونه چې د اسرائیل لخوا رامنځته شوي دي باید نور پای ومومي او سیمه بې ثباته نه کړه. او برعکس د ایران لخوا پر اسرائیل باندې چې کوم بریدونه شوي دي د دوی د ځان دفاع وښودلې ده د خپلو ازادۍ او خاورې او تر څنګ د خپلو وګړو پر وړاندې مشروع حق ګڼل چې په دفاعي ځواب سره د اسرائیل د نورو بریدونو مخه ونیسي او اسرائیل وننګې او بلاخره هغه چپه چې پر ایران شروع کړی ده د هوایي بریدونو هغه ودرای.
ډیر زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شنوار دوستانو د خبرونه پرې برخه کې ورزوی ویلندې تمې ته بیرته راګرځو. نو یو ځل بیا هم خرغلاست صحیح در خبرونه اوري باستا دوام ورکو. استاد عبد الناصر شفیق په غزه کې اسرائیل زیات بریدونه وکړل، فکر کوي چې اسرائیل ته د ایران له خوا مناسب جواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر دغه رژیم به راتلونکي کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره له اوسه څه پکار دي؟
د دوهمه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې اسرائیل چې کله د اکتوبر د ومې نیټې نه پیل شوې جګړه کې دغه د شپږ سوه شپاړس یا اوولس ورځې تیرې شوې او د غزې په مسلمان ولسې داسې جګړه ساتلې چې نسل وژنه خو یې آخري پړاو ته رسولې بلکې د ولګې د لارې نه د یو ملت وژنه چې دا د بشریت په تاریخ کې یو نوی عمل دی او موږ په یوویشتمه پیړۍ کې قرار لرو. نو له دې نه وروسته د ایران په خاوره برید او هغې ته که اسلامي اولسونه د غزې د مسلمان اولس د غوښتنې په ځواب کې خپل مسؤلیت ادا نه کړ نو د دې معنا دا ده چې د غزې نه د فارغېدو وروسته لکه چې ایران د ګواښ لاندې ونیول شو، همدارنګه د سیمې نور هغه هیوادونه چې هغه د اسرائیلو د لوی اسرائیل د خوب برخه ده لکه اردن، سوریه، عراق او حتی د سعودي عربستان جنوبي سیمې او د مصر د سینا ټاپو وزمه پورې دغه برخې، نو هغوی هم د ګواښ لاندې دي. او اسرائیل د خپل طبیعت او د خپل فطرت لمخه چې هیڅ ډول مواسی کو وادو تجمن نه دی، دروغجن قوم دی، بوزدلان دی، او دا جګړه هم د بوزدلې لامله د انسان وژنې او د نسل وژنې تر بریده باندې وړي، نو د اسلامانو د مسلمانو هیوادونو مسؤلیت دی چې د دې جګړې ژر تر ژره ودرېدو کې او د غزې د مسلمان ولس نه په ننګه او ملاتړ کې او همدارنګه د فلسطین د خاورې د خپلواکۍ او د یو خپلواک هیواد رامنځته کېدو په لوري خپل رسالت ادا کړي. او په عین وخت کې دغه وسنی زمانی مقطع کې چې ایران د اسرائیل د برید تر شا، د ایران په خاور د اسرائیل د برید تر شا د امریکا لاس شتون لري او بلکې د امریکا په اشاره تر سره شوی، نو مسلمان ولسونه او مسلمان هیوادونه هم دینی او هم اخلاقي وجیبه لري چې باید د ایران سره ملاتړ وکړي او د خپلو نظامی او سیاسي فشارونو د لارې نه اسرائیل او امریکا دواړه دې ته مجبور کړي چې د فلسطین د مسلمان ولس د ازادۍ حق او د خپلواکۍ واد او پرسپیت پیژندنی پروسه تکمیل شي او اسرائیل خپل هغه منطقي انجام نور وبیني چې د ظلم او د استبداد اویا کلونو د میچنه ګرځولو دې پړاو ته راورسېدل چې انسان وژنه او نسل وژنه کوي. کچيري اسلامي هیوادونه د تاریخ په دې حساس پړاو کې خپل مسؤلیت درنه کړي، نو د هغه دریو غویانو چې د سپین تور او برګ وای کیسه یو تاریخي مثال دی، هغه پیل شوی دی، بیا به د سپین غوی د مرګ ورځ په هماغه ورځ تل شوي وسی چې تور غوی له منځه ځي او برګ او سپین فکر کې جذبه پاتې کیږم. عربي هیوادونه که په دې فکر کې وسی چې که ایران وځپل شي دوی به پاتې کیږي په عزت سره، نو ټول هغه هیوادونه چې د اسرائیلو له خوا نه ورته ګواښ متوجه دي د دوی په ژمنو باندې باور د مسلمان د شان سره نه کوي او مسلمان هیڅ کلم دی وی سوري نه دوه ځلی نه چل کیږي او څو ځلې اسرائیل ژمنې ماتې کړې دي او د فلسطین مسلمان اولس چې کوم ناسور سره مخ کړي د دې د جواب په توګه باید په دغه زمانی مخته کې د اسرائیل خلاف ټول هیوادونه یو په هغه چوکاټ را جمع شي چې هغه اسلامي رول ولیده، بل د ویخ او بیدار انساني زمیر په چوکاټ را جمع شي لکه څنګه چې د اروپا نه د تونس د هیواد نه پیل او د مصر هیواد پورې مختلف پرګلی راغلي او د معاصرې د ماتولو هوډ لري، او یا د همدارنګه د ایټالیانا د مدني فعالانو مجموعه په بو کې اسرائیل ونوله. نو اسرائیل چې کله بشري حقوقو ته ژمن نه دي اس کله مسلمانو هیوادونو سره داغوي د سولې او د آرامۍ ژوند یعنی د عقل نه خلاف خبره ده، نو په کار ده چې مسؤلیتونه په خپل وخت ادا کړي.
د پوهنتون استاد هغه عبدالنصر شفیق بس کې لګړون کول او زموږ پښتنې د ځواب کول لامل مو نړۍ مننه. شنوار صاحب په غزه کې اسرائیل جات پرتونه وکړل، لته صاحب هم دغه پښتنه کوم چې اسرائیل ته دا ځل مناسب ځواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر دغه رژیم به پراتون کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره ټول څه پکار دي؟
د اسرائیل لخوا تقریبا لتیری و نیم کار راهیسی پر بیګنا وګړو پر غزه پر بیلا سبخو خلکو باندې زمکنی او هوایی بریدونه د دې لامل شو چې اسرائیل نورو هیوادونو پر وړاندې لتیری او ډک چلند وکړ او نړیوالو او دغه ډول د ملګرو ملتونو لخوا پر اسرائیل د جدي غږ نه کېدو اسرائیل جرأتمن کړي پر دغه سی او مستقل هیواد چې ایران اسلامی جمهوریت پر هغوی باندې د برید دغه ونکړه په ډاډه نشي. نو که د ایران لخوا هم داسې ځوابي بریدونه نه وای ترسره شوي، نو اسرائیل نور هم جرأت اخیسته او د ایران تر څنګ یې په منطقه کې نوره بې ثباتي زیاتوله او د ایران سیمه خامخا ضرور بل هیواد تر برید لاندې نیوای او په ټوله کې به منطقه نور هم بې ثباته شوې وای. نو نړیوالې ټولنې ته په خاص توګه ملګرو ملتونو نه شورا ته او دغه ډول اسلامي هیوادونو ته د اسلامي همکاري او سازمان ته پکار دي چې د سیهونیستي رژیم پر وړاندې د یوه واحد دریس په رامنځته کېدو کې د دوی د لاسونو چې په وینو باندې سره دي او لا د جنګ لا بیګری کوي او جنګ کې وردخیل دي او بېګناه او بې سلا خلک وژني د هغوی لاسونه ونیسي او دغه ډول بریدونو په ټوله کې مخنیوی وشي تو سیمه او نړۍ له داسې یو بحراني حالت راوځي چې نور د کډوالۍ ځای هم نه لري، بیکاري هم کې اوج ته رسېدلې، دغه ډول بې ثباتي او ناامني به نور هغسې چې د خلکو ژوند بلا وګواښي.
ډیره زیاته مننه هغلی باز محمد شینواره چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو لخپل دواړو میلمنو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم په الله مسپارم. رممل
زلاندا ستوري درنو محترم اوریدونکو، د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک مسیح د امامت د لړۍ د ووم ځلان دستوري حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې پاورس کیو. په دې مناسبت د مبارکه په ویلو سره پر محمد او د هغه پر آل درود او سلام استو، او دا فرصت غنیمت ګڼو چې دغه امام بزرګوار د معرفت او علم له سمندره ملغلره ترلاسه کړو او څو شیبه خپل روح او باطن د امام بزرګوار له سیرت او کلام سره تاندواله وبخو. زه دورانه او زما ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
یو څو شیبه ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ول لره.
اے خدایا، پر محمد او داغه په آل درود واستوا، او همدارس پر حضرت موسی بن جعفر، پر هغه چې د خیر او احسان معدن او د علم د زلاند نور سرچینه وا. خدایا پاغه زیات درود او نه ختمیدونکې رحمت نازل کړه، او مونږه هم داغه عشق او مینې په خاطر چې لاغه بزرګوار سره لرو ل خپل فضل او احسان څخه برخمن کړه.
عزیزانو، حضرت امام صادق علیه السلام ل خپل کورنۍ او یو شمیر ملګرو سره لمکه د مدینه په لور د ستنېدو په حال کې وو. کاروان د مکی او مدینه ترمنځ د ابوا په نامه په یو ځای کې چې د رسول الله بزرګوار مور بزرګوار پکې دفن و، د آرام لپاره تم شو. د امام صادق علیه السلام یو ملګری ابو بصیر وایي په ډوډۍ لګیا وو چې د امام صادق علیه السلام با فضیلت میرمنې حمیده لخوا یو کس امام بزرګوار تراغه او ورنږدې شو، او امام ته د زوی د زیږېدو زیری ورکړ. امام صادق علیه السلام د دغه نیکمرغه زوکړې په خبر ډیر خوشاله شو او د خپل زوی نامه موسی کې خودله. امام صادق علیه السلام د خپل زوی د زوکړې په وخو فرمایل خدای تعالی را ته ډیر غوره انسان ډاله کړ. د امام صادق علیه السلام زوی ورستا په کاظم یعنی د غصې د زغمون کې په نامه مشهور شو. لدغه نیټه شل کال ورسته امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار بزرګوار امام صادق علیه السلام له شهادت ورسته د مسلمانانو د رهبری او لارښوونې دنده په غاړه واخسته او تر سلور دیر شو کلونو پورې په ډیرو ټیټو هسکو حالاتو کې دغه دنده تر سره کړه. الہی پیغمبران او امامان په بندگانو د خدای پاک د رحمت او مهربانی نخیدی دغو لویانو د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو د لارښوونې بیرغ په اوږو درلود چې بیلاری شوی کسان د نیکمرغۍ په لار راولي. د اسلام ګران پیغمبر او د هغه بزرګوار اهل بیت علیهما السلام هم د دغه رسالت په ترسره کولو کې د ظلم او جهل په تور تمونو کې د مشال په سیر وزلیدل او په دې لارې کې ډیر زیات کړاوونه وزغمل. دوی هم د غراز د پوه چلوونکو په سیر د فتنو او بلاګانو په سپان د سمندر کې د اسلامي امت بیړۍ په امن سره ساحل ته ورسوله. اوس د دغو بزرگانو پاتې سیرت او خبرې هم هغه راز خوځنده او په دوامدار ډول د نیکمرغې د ژوند غوښتونکو ته بیا ژوند وربخي.
د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د امامت پړاو د منصور دوانیقی مهدی هادی او هارون رشید په نامو د څلورو عباسی خلیفاګانو له حکومتونو سره په یو وخت وو. یو هغه پړاو چې امام موسی کاظم علیه السلام پکې ژوند کاوه د عباسی واکمنانو د ظلم او استبداد له پړاو سره یو وخت وو. عباسی واکمنانو قدرت ته لرسیدو وروسته ستمګری او ظلم ته مخه کړه او په خپلو مخالفانو یې دبونه ډیر زیات کړل. امام موسی کاظم علیه السلام د هغو ظلمونو او کړاوونو په وړاندې چې د عباسی خلیفاګان له خوا کېدل غلی پاتې نه شو، بلکې لا بیلابیلو لارو یې ورسره مخالفت وکړ. همدغه چاره سبب شو چې هغه بزرګوار په تیرابیا د هارون د واکمنۍ په پړاو کې خپل زیاتره عمر په بندونو کې تیر کړي. له دې سره سره امام علیه السلام له حق ویلو و نه ګرځېده او په بیلابیلو فرصتونو کې د خلکو پوهولو ته مخه کړه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام پوهیده چې په ټولنې واکمن سختو دبونو او ساډوبې ته په پام سره نیخ په نیغه چلند لکه پاڅون د اسلام او مسلمانانو په ګټه نه دی. له دې امله هغه بزرګوار د ټولنې د فکری او کلتوري اساس د پیاوړي کولو او د خرافاتو او انحرافاتو پاکولو او له منځه وړلو ته مخه کړه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په اسمان کې د زلاند المر په شان د پوهې او علم رڼا خوروله او په دې توګه ډیر شاګردان ورزل چې په هغو کې هر یو په خلکو کې د علم او بیلابیلو کمالاتو سرچینه شوه.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د عباسیانو د حکومتونو په وړاندې په بیلابیلو روضو سره قیام وکړ او په دې زمینه کې یې د خپلو ملګرو لارښوونه وکړه. د مثال په توګه یو خبر وړاندې کوو. هغه بزرګوار د صفوان په نامه یو کس ته وفرمایل، اے صفوان، له یو شي پرته ستا ټوله ځانګړنې ډېرې ښې دي، ولې خپل اوښان د عباسي واکمن هارون ته په کرایه ورکوې؟ صفوان عرض وکړ، زه اوښان د حج لپاره په کرایه ورکوم او په خپله په اوښانو پسې نظم. امام بزرګوار وپوښتل، آیا ته نه غواړې هارون لږ تر لږه له مکې تر راستنېدو پورې ژوندی وي؟ صفوان په ځواب کې وویل، هو. امام بزرګوار وفرمایل، څوک چې د ستمګرو له پاتې کېدو سره لیواله وي له هغو به وشمیرل شي.
دوستانو، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام لا عباسیانو سره لا ملګرتیا د خپل ملګرو په من کولو سره په دې سره چې د عباسی خلافت راوالی باطل وخی، دغه غاصب واکولان منځوي کول او په خلکو کې لا مقام درلودلو محروم اول. البته امام موسی کاظم علیه السلام په استثنایی شرایطو کې د حکومت په مهمو څوکیو کې د خپل باور وړ ځنو ملګرو لشتون سره مخالفت نه کوو، ځکه دغه واقعیتونه په حکومتي ارګانونو کې د نفوذ سبب کیدل. د امام بزرګوار یو باوري ملګری علي بن یقتین و، هغه په عباسي حکومت کې د هغه د وزارت په پړاو کې د اهل بیت مال السلام د پیروکارو لپاره یو ډاډمن ځای شمیرل کیده. علي بن یقتین په دغه مقام د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام او دغه حضرت د ملګرو په ګټه ډیر کارونه ترسره کړل.
امام موسی کاظم علیہ السلام په اخلاقو، حلم، زغم او د غصې په څخلو کې لوړ مقام درلود. د حق له جبهې په دفاع او هم دغه راز د هغه حضرت اخلاقی کرامات او بخنه د خلکو د ژوند په متن کې د دین د حیات نوی کېدا او د هغو د دوام سبب شوه. امام موسی کاظم علیہ السلام د خپلو پلویانو اخلاقی روزنې تم لا وتړل او دوی ته سپارښتنه کوله چې په ټولو زمینو کې بیلګه ووسی. هغه بزرګوار د زمانې د ناخوالو په وړاندې ډیر صابر وو. ابن اسیر د اهل سنت او د تاریخ لیکونکو له قول لیکي، هغه بزرګوار له هغه چا سره چې ورسره یې بدی کوله په ډیر نرمۍ سره خبرې کولې او ورسره به یې نیکی کوله. له دې عمله په کاظم یعنی د غصې په څخون کې مشهور شو. عزیزانو، د خبرونه په دې برخه کې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له حکیمانه ویناو یو خبر را اخلو. امام بزرگوار د نفس د محاسبې د ارزښت او رول او د اعمارو د جاجونې په باب فرمایي، لمونږ اهل بیت نه دی هغه څوک چې هر ورځ د نفس محاسبه و نه کړي، نو که نیک کار یې کړی وي خپل نیک کار نور زیات کړي، او که په هغه ورځ مو بد کار کړی وي نو له خدایا بخښنه وغواړي او توبه وکړي.
د امام موسی کاظم علیه السلام له نظره د عملونو دائمی او هر ورځ محاسبه دومره مهم او ارزښتمن کار دی چې هغه حضرت دغه غوره کار د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت و اطهارو سره ملګرتیا ګڼي. په مسلمه توګه د نفس محاسبه او د هغه څه محاسبه کول چې ترسره کړي مدي زمونږ په وجود کې د غوره خویونو د تثبیتی ده او تلپاتې کېدا سبب کیږي، او بد خویونه او کارونه زمونږ له اعمالونو او لیتوګو لا ډګره وینځي. په دغې دنیا کې د نفس محاسبه انسان ته دا امکان ورکوي چې په خپلو عملونو کې بیا کتنه وکړي، ځکه چې دغه کار یوازې په دغې دنیا کې ممکن دی او د انسان په مړینې سره نور په آخرت کې د هغه لپاره دغه ډول امکان بیا نشته. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د خلکو د ستونزو په اواری او د اړتیاو په تامینولو کې مخکښ وو. هغه حضرت فرمایي، خداوند متعال پمځکه داسې بندگان لري چې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي. دغه بندگان په قیامت ورځ په امان کې دي، او څوک چې یو مؤمن خوشحال کړي خدای پاک د قیامت په ورځ د هغه زړه خوشحالوي.
نقل شوی دی چې یو ورځ امام بزرګوار په یو ځای کې د تللو په وخت له یو کس سره مخامخ شو چې ډیر بدرنګې و، داسې چې ټول خلک ترې لیرې تښتېدل. هغه کس په څنګ کې ګوښه شوی و، له هیچ چا سره یې خبرې نه کولې. امام موسی کاظم علیه السلام هغه ته نږدې شو او تر ډیر وخت پورې ورسره خبرې وکړې، او بیا یې وفرمایل، که کوم حاجت لري نو ووایه چې اړتیا دې پوره کړم. په دغه وخت کې د امام بزرګوار یو ملګری وویل، تاسو ولې په دومره عظمت سره له دغه ډول کس سره نږدې ناست یې او د اړتیاو پوښتنه کوئ په داسې حال کې چې هغه تا ته ډیره اړتیا لري؟ امام بزرګوار ورته په ځواب کې وفرمایل، دا د خدای یو بنده دی چې د قرآن په حکم دا زمونږ یو ورور دی. ممکنه دا یوه ورځ مونږ ورته اړمن شو، نو هغه وخت به مونږ ده ته متواضع وو. Thank you.
حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام د نیکمر غازو کړی د کلیزې په مناسبت د مبارکی په ویلو سره په پای کې داغه حضرت یو غورا وینا درور و چې فرمایي هر څوک وغواړي ډیر قدرتمن کس شي باید په ټولو چارو کې په خوده توکل وکړي. هغه حضرت په یو بل لذی کې بیا فرمایي تواضع دا ده چې غواړي نور یې د تا په باب وکړي نو ته هم د نورو په باب همغه تر سره کړه. دوستانو د پروګرام وخت همدلته پای ته رسې. هیله ده چې د تاسو د استفادې وړ به ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
Tehran ne khosum. Irani Islamakan Harabedutyan Hayeren Radio Jamnek lsum.